سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1404 کال ده مرحومی جدی شپاره سمه د 2018 کال د جنوري شپږمه زه سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو کو د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړي. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو د خبري ارګان هرانا په خبره په تیرو نهو ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې معترضین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پی ای د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قمندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی په کلکه غندي. دې جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یاد جبهې د یو قمندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یو غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه وو ویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. دلسی رودریګز رسمان د دوشنبه پرځ د وینزویلا د موقتی ولسمشر په توګه لوړ وکړه. هغه لی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیر و. شپږ 50 کلن دلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه پرځ د مخدره توکو او ترګری اړوند تور نه رد او ځانې بیګونه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو، د دوشنبه په ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه. درې شپېته کلن مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هیواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 18 اعلان کړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د وام ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست شرغلاست پم او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د مهم عنصرونه چې د ستاسو د کتاب د اته 50 صفحې څخه پیل تر دروش پیتنې صفحې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو زموږ او ستاسو په ژوند کې مهم عنصرونه پیژنو چې البته کوم ډول عنصرونه دي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډیر مهم او اهم دي، ارزښتناک دي. البته موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې عنصرونه وپېژندله، د هغوی تر منځ کیمیاوي تعاملات مو وپېژندله چې مختلف ډولونو سره کیمیاوي تعاملونه اجرا کېدله. نو ګرانو زده کوونکو عنصرونه لکه اکسیجن، نایتروجن، کاربون، هایدروجن او داسې نور وو چې موږ او تاسو وپېژندل چې د هغوی څخه خپله که چیرې موږ او تاسو ځیر سو اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن عنصرونه چې دي زموږ او تاسو په ژوند کې ډېر مهم او ارزښتناک دي، ډېر ارزښت لري. البته دا حیوانات او نباتات په ژوند کې کېدای شي چې ډیر مهم او ارزښناک اوسي. ګران زکونکو، یو مهمه ماده یا مهم عنصر خپل اکسیجن ده چې هم د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او داسې نورو لپاره کېدای شي ډیر اړین او مهم اوسي. نو په همدې ترتیب سره ګران زکونکو، دا هغه عنصرونه دي چې کېدای شي زموږ او تاسو په ژوند کې، البته د حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې، ډیر مهم اوسي، چې عبارت اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کاربن څخه وي. چې یو هم ګران زکونکو، د دې څخه که چیرې موږ تاسو ځیر شو، د هایدروجن عنصر ده چې هایدروجن عنصر په طبیعت کې که چیرې وګورو په ډیره لویه پیمانه په پراخه توګه سره وجود لري، چې په ځانګړې توګه خپله په یو شمېر سیارو، اتموسفیر، فشار او البته دوی چې دي له هایدروجن څخه خپله جوړ شوي دي. یا هم کېدای شي چې موږ تاسو وایو خپله د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یې مساوی ده په یو سره سمبول هم ویني چې په اچ تور سره شدل کیږي. نو دغه هایدروجن عنصر چې د ګران زده کوونکو کې دیسي چې زیات وخت په لمر کې هم موجود ولري، د لمر مقدار هم کې دیسي چې زیات هایدروجن عنصر درلودونکو سي، ځکه چې کچيري او ګورو پزمکه کې بیا د دې لپاره چې د هایدروجن غاز، د البته د هایدروجن کتله چې ډیره سپکه ده، د هماغه د سپکوالي له امله کې دیسي چې پزمکه کې ډیر کم وجود ولري. نو ځکه هایدروجن جن چې د په هوا کې شتون لري، نو د انسان د بدن کتله چې د هم ګران زده کوونکو خپل په 100% کې 10% خپل د هایدروجن څخه جوړ شوی دی، یعنی البته د هایدروجن عنصر څخه جوړ شوی دی. ګران زده کوونکو، تاسو دلته وینئ چې د خپل د هایدروجن عنصر د سمبول په 2 سره په H سره شدل کیږي. البته په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره مندل کیږي، نو ځکه د هایدروجن ترڅنګ موږ تاسو دلته دوه لیکو، یعنی دا چې دوی دوه اټومه هایدروجن څخه جوړ شوی دی. نو اټومي نمبر ګران زده کوونکو، یو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري. یو هم ګران زده کوونکو، هایدروجن چې د خپل یو یا د هایدروجن غاز بې رنګ، بې بوی، البته او بې خوند غاز دی چې کېدای شي له نورو ټولو غازاتو څخه ډیر سپک غاز وشمیرل سي. او د هایدروجن غاز چې د ګران زده کوونکو د تودوخې په منفي 225.3 درجه د سانتي ګریډ کې کېدای شي چې په مایع باندې تبدیل سي، او په منفي 295.8 درجه د سانتي ګریډ کې کېدای شي بیته په جامد باندې چی شي سي تبدیل سي. او دا وګران زکونکو، د هایدروجن عنصر وو چې موږ او تاسو ولوس رازو د لوس په دې برخه کې. البته موږ او تاسو د هایدروجن کیمیاوي خواص هم بيد ولولو چې هغه څه ډول کیمیاوي خواص درلودن کده. ته چې ګران زکونکو، هایدروجن چې د خپل د فعال غازات څخه شمیرل کیږي، نو په دې خاطر هایدروجن غاز کولای شي چې د بیلابیلو مرکبات او عنصرونو او موادو سره چې وکړي بیلابیل تعاملات ترسره کړي، او البته د هغوی څخه بیلابیل مرکبونه او مواد لاسته راوړل سي. یو هم ګران زده کوونکو، خپل د هایدروجن عنصر چې د کېدلی سي چې خپل د اکسیجن سره تعامل وکړي، د اکسیجن عنصر سره کچیر وګورو د برېښنایي جرقه په واسطه سره موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن او اکسیجن غازات ترمین یا هم یو کېدای سي چې یو له بل سره دوی یو ځای سي، او په نتیجه کښې دوی ترمین یو کیمیاوي تعامل ترسره سي او اوبه ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي. چې دغه ډول دغه مواد چې موږ او تاسو وینو یا دغه تعامل چې وینو کېدای شي چې تر ډېر اندازې پورې که دوام وکړي، یعنی تعامل نور هم دوام وکړي، کېدای شي چې د چاودنې سبب سي او زیان ورسوي. نو ګران زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې وینئ چې موږ او تاسو د هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره وینو چې تعامل کوي، د تعامل په نتیجه کې موږ ته اوبه لاس راکي. موږ او تاسو ویل که چیرې دغه تعامل نور هم دوام ولري، نو کېدای شي چې د چاودنې لامل سي، او چاودنه خو پوهېږي چې زیان رسوونکې ده. تاسو یو هم د خپل د هایدروجن عنصر تعامل د کلورین عنصر سره وایو چې د کلورین سره تعامل کولای شي. تاسو مخکې هم ویل چې کلورین عنصر چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري، د هالوجنی عناصر په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې مالګې جوړونکي عناصر دي. او یو هم موږ او تاسو وایو دلته چې خپله هایدروجن راځي د کلورین غاز سره څه شي کوي په تیاره کښې، البته په کرار ډول سره. او ما که چیرې وګورو په رڼا کښې، بیا کېدای شي چې کلورین خپله د هایدروجن سره په ډېره چټکتیا سره یا هم په چټکۍ سره چې وکړي تعامل ترسره کړي، او کېدای شي چې دغه تعامل خپله د چاودنې خطر هم ولري. نو ګران زده کوونکو تاسو په دې لاندې مادي لک شوي ونی چې د هایدروجن ګاز د کلورین سره تعامل کوي. چې کله د دوی ترمن تعامل ترسره کیږي د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه د هایدروجن کلوراید په نوم سره یو نوع تیزاب لاسته راځي، یا هم موږ او تاسو ورته ایس سی ایل تیزاب یا هم د مالګي تیزاب هم ویلی سو. دا هم ګرانو زده کوونکو د هایدروجن تعامل البته د کلورین عنصر سره، چې موږ تاسو وایي کلورین عنصر چې د خپل سمبول سی ایل سره ښودل کیږي، اټومي نمبر یې هم مساوي ده په اول سره او اټومي کتله یې هم مساوي ده په پنځه سره، چې کلورین هم کیدای شي چې دوه ایزوتوپونه ولري. رازو ګرانو زده کوونکو اوس هم د هایدروجن تعاملات خپل د نایتروجن عنصر سره لولو، چې کیدای شي په دې برخه کې هایدروجن د نایتروجن عنصر سره تعامل وکړي، چې موږ تاسو نایتروجن هم پیژنو چې د نایتروجن عنصر چې خپل په ان تور سره شدل کیږي، نو نایتروجن د اټمي نمبر مساوي ده په اوه سره او اټمي کتله مساوي ده په شپانه سره. نو ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ په دې برخه کې موږ تاسو وینو چې په ټاکلو شرایطو کې، البته ټاکلي شرایط عبارت فشار او تودوخې، البته کتلست چې د دوی پښتون کې کېدای شي چې د نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره چې شو کړي تعامل وکړي او په نتیجه کې د دوی څخه یو مرکب د امونیا په نوم سره پلاس راکې. موږ وینو هایدروجن د نایتروجن سره تعامل وکړو په نتیجه کې د امونیا په نوم یو مرکب پلاس راکړ، چې د هغه مالیکولي فورمول مساوي ده په 2N، البته مالیکولي فورمول مساوي کیږي په N اچ درې سره. یعنی دلته موږ او تاسو دوه مالیکول د امونیا مرکب پلاس راوړ، یا هم دوه مالیکول ان اچ درې پلاس راوړ، یا هم دوه مالیکول د امونیا ګاز مو پلاس راوړ، چې دا هم د هایدروجن تعامل د نایتروجن سره، البته د اکسیجن سره او هم دې ترتیب سره کېدای شي چې د نورو عنصرونو سره هم کېدای شي تعامل وکړي. یا هم ګران زده کوونکو خپل د هایدروجن عنصر ده چې د فلزاتو سره، البته د فلزاتو د اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې وګورو هایدروجن موږ تاسو وایو کولای شي خپل د فلزاتو سره هم تعامل وکړي، د غیر فلزات سره هم کولای شي تعامل وکړي. کچیرې له فلزاتو څخه اکسیجن جلا کړل شي، دغه برخه ته موږ تاسو خپل د فلزاتو اکسایدونه وایي. د بیلګې په توګه کچیرې موږ تاسو ګورو، البته د په یو مرکب یا یو عنصر باندې خپل د اکسیجن ګاز نسبېدل دی، ته بیا موږ تاسو اکساید وایو. کچیرې هغه فلز وي، فلزي اکساید وایو. او کچیرې غیر فلزي مواد وي، بیا د غیر فلزي یا هم د غیر فلزاتو اکسایدونه وایو. نو په دې برخه کې هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر چې د مسو د اکساید سره تعامل کوي، کله چې د مسو د اکساید سره مس اکساید یا هم کپر اکساید موږ تاسو وایو عمل کوي، هایدروجن راځي د اکسیجن ځای نیسي او اکسیجن ورڅخه تشکیږي، جلا کیږي. په نتیجه کې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره کیږي، کپر یا مس ورڅخه یا فلزي مس ورڅخه جلا کیږي او اوبه ورڅخه لاسته راځي. چې دا هم د هایدروجن تعاملات خپل د چې سره د فلزي اکسایدونو سره، چې یو هم فلزي اکساید، مس اکساید کېدای شي، البته سوډیم اکساید کېدای شي، مګنیزیم اکساید او داسې نور فلزي اکسایدونه لرو چې کېدای شي چې خپل د هایدروجن سره شو کړي تعامل ترسره کړي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې دا چې موږ تاسو هایدروجن عنصر وپیژندل، د هایدروجن عنصر کیمیاوي خواص و چې د مختلفو مرکبات او مختلفو عنصرونو سره مختلف تعاملات ترسره کول، مختلف مرکبات پور څخه لاسته راوړل کېدل او ډیر فعال غاز و یا هم د فعال غازاتو د جملې څخه شمیرل کېدی. نو رازو د لوست په دې برخه کې اوس د هایدروجن لاسته راوړنه وایي چې هایدروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د هایدروجن عنصر چې د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کال کې چې یو فزیک پو د کوینډنش په نوم سره یادېدل، چې خپل د یو فلز او د تیزابو د تعامل څخه هایدروجن عنصر چې شکر کشف کړ، چې موږ تاسو وایو خپل د هایدروجن عنصر د استعمال ځایونه هم ستاسو چې په مختلفو ځایونو کې کېدای شي چې استعمال ولري. البته د هایدروجن استعمال چې ده کېدای شي د هایدروجن یا هم هایدروجنیشن په واسطه مایع غوړي په جامد غوړي باندې تبدیل کړل شي. ځینې بالونه دي د هغه بالونو د ډکولو لپاره، البته په کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې څه وکړو، استفاده وکړو. هغه بالونه چې موږ او تاسو وایي کېدای شي زیات وخت بل فضا ته کېدای شي مسافرت وکړل شي، مسافرت لپاره دغه بالونه چې شکل هایدروجن ګاز څخه ډکېږي، او البته د دې لپاره چې هایدروجن له اکسیجن سره د مخامخ کېدو په وخت کې د سوځیدلو خطر لري، نو ځکه اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم ګاز څخه چې شکل استفاده کېږي. هیلیم ګاز بیا یو غیر فعال ګاز ده او خطر نه لري. او ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ول چې په زیات کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم موږ تاسو کولای شو چې د هایدروجن عنصر څخه شو کړو استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې، البته چې ارزونه ده، د ارزونې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ساسره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن سمبولیک نښه ولیکئ. دویم سوال، هایدروجن په طبیعت کې څه ډول موندل کیږي؟ دریم سوال د ګرانو زده کوونکو، وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې ماینستر راوړل شو؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري. الله مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو. هیله لرام چه طول با جور روغ او صحت منده بیاسته. زدیانه سلحی تاسو طول تا ده اتم طولگی ده کیمیا مزمون اتم لوسته شرخ لست ویم. او هیله لرام چه دلوست رستنی شیبو پرمی ملتیا وکری. گرانوز دکون کو، زموش او ستاسو ننانی ورز درسی موضوع ده تیزابونه او الکلی، چې د څلور اویې مصفې څخه پیل تر څلور اتیې مصفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې په پنځم څپرکي کې موږ او تاسو ټوله بس د راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې د اکسایډونو په اړه بس وکړ، راځو په دې لوست کې به موږ او تاسو تیزاب او الکلی وپیژنو. چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي؟ تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپل له یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې د معنا یې تریوالی دی. یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپل د ما یو د اوسیدوس د کلمې څخه مشتق شوې ده چې خپل د تریوالی یا د ترش په معنا ده. خپل تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پیژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپل اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي، حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه، عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو، خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج، کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي، تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواص پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي او په عین وخت کې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کې کچیری په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزاب یو څو څاڅکي وڅڅو د تیزاب د دې باعث کیږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنگ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپل د تیزابي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو الکلی پیژنو چې الکلی څه ډول مرکب ده. خپل الکلی چې د الکلی کلمه خپل یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي چې زیاتره دغه الکلی چې د لرګي ایرو ته چې خپل د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوی ده. یعنی الکلی خپل د همدغه الکلی چې خپل یو عربي کلمه ده اخستل شوی ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلی د پساده شول ډول سره ایره ته هم وایو چې رازو د الکلی خواص ویو چې الکلی بیا څه ډول خواص درلودونکي دي. د الکلی خواص وای اکثره الکلی یا اکثره مرکبات چې دي هغوی په خپل ځان کې د هایدروکسیل منفی آیون درلودونکي دي یا هم د هایدروکساید درلودونکي دي. الکلیګان چې دي خپل تاریخ خوان درلودونکي دي او په عین وخت کې د هر الکلی خوان باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګان دي چې روزمره موږ او تاسو څخه استفاده کوو چې خپل د الکلی ځینې مرکبات چې پکې استفاده سوي دي لکه شامپو صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو د دې خوندونه نه کتل کیږي او ځینې نور دي چې دا وی خوان باید ونه کتل شي. خو د خوان یا د لحاظه هغوی تاریخ خوان درلودونکي دي او دوی چې دي قوي الکلیګیا الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. کچیر په یو مرکب یا هم داس نور مواد او مادو کې الکلی استفاده سیوي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره نو کېدای شي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه کچیر تاسو لیدل او ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینې جلدونه باندې شنه لګیږي کېدای شي چې په هغه کې د الکلی یو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغه جلد خامخا شړیږي او یا هم تخریبیږي چې هغه ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلی یو مثال چې دی خپل دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلی یو څو ساعت کې په لتمس کاغذ باندې وشندل سي ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنگ ورکوي یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنگ ورکړي وایي چې دا الکلی ده یا هم پیژنو چې دا الکلی ده. او کچیر لتمس کاغذ ته سور رنگ ورکول سي پوهیږو چې هغه تیزاب ده. ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی اوبلن محلولونه وایو ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلی دواړه پیژندل. تیزاب او الکلیګان په خپل منځونو کې په اوبلن محللونو کې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي چې تیزاب په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفی آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ په دې کیمیاوي معادله کې چې HCl تیزاب چې دلته په دې اوبلن محلول کې کچيري دوی وګورو موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کې وینو چې هم HCl تیزاب په خپل آیونونو باندې تجزیه شوی دی چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کې الکلی کچيري الکلی په نظر کې ونیسو په دې ځای کې بیا موږ او تاسو وینو کې داسې نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کې د هایدروجن اټوم ونه لري. خو کېدلی شي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي، یعنی کیدای شي چې اوبلن محلولونو کې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي، نو دا ډول مرکبونه چې دی هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دی خپل یو تیزابي خاصیت لري، اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه شوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخه کې که چیرې الکلیګان په نظر کې ونیسو، که چیرې الکلی په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلیګانې په اوبلن محلول کې په هایدرو اکساید منفي آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی پلاستر کی، نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدرو اکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدرو اکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلي ترمنځ تعاملات هم کیدای سي چې ترسره سي. رزو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دي. د مالګې تیزاب د خپله د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي، چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، کیدای سي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي، د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او په عین وخت کښې بیرته د ګوګړو تیزاب هم دي چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دي د سلفر ډرای اکساید یعنې ګاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزابو څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر ډرای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلیګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلي ده چې د امونیا ګاز چې د خپله تیز او تخریش کوونکي بوی لري، او په عین وخت کښې یوه الکلي ده چې موږ او تاسو وایي چې دا مرکب خپله د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کښې چش کیږي حاصلیږي او یا هم لاسته راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سر په تولید کښې هم استفاده کیږي، او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هیواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو، او په عین وخت کښې په یو برېښنایي فابریکه کښې په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلې ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې وینئ چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کیږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز لاسته راځي، او په عین وخت کښې یو بل الکلي هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکساید الکلي ده چې دا الکلي هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کښې د دې څخه زیات استفاده کیږي، او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې الکلي خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکساید آیونونه جوړوي، نو دا الکلي چې د خپله د سوډیم اکساید او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیما یو ځای کیږي، او په نتیجه کې سوډیم هایدرو اکساید الکلي په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهوري الکلیګانې دي. رازو ګرانو زکونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ته پوښتو چې تیزاب او الکلی څه ډول شودل کیږي، یعنی څه پوهیږو چې دا تیزاب دی او که الکلی. نو د تیزاب او الکلی شودن کې ترازو د تیزاب او الکلیو د شودن لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډیرو عادي یا هم د ډیرو عادي شودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي، یا د هغوی د ډلې څخه شمیرل کیږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلی له خوا څخه اغیزمن کیږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي. چې کله موږ او تاسو ویله چې لتمس کاغذ باندې کچیرې مثال سور رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا تیزاب، او کچیرې شین رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا الکلی ده. او په عین وخت کې نور طبیعي رنګونه هم شته چې موږ او تاسو کولی سو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلی وښیو. هغه طبیعي رنګونه لکه د سره کرم، او په عین وخت کې د تورو چایو په پانو کښې دا طبیعي رنګونه موندل کیږي او تیزاب او الکلی پرې ښودل کیږي. او مصنوعي رنګونه هم شتون لري، هغه لکه فینول، فیتالین، میتایل، اورنج، او یا هم د تیزاب او الکلیو دا چې دي کولی سي په محلولونو کښې موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودونکي اوسي چې دا تیزاب او که الکلی دي، خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه ښیي لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلیو اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کښې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلیګانې موږ او تاسو وویله چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کښې استفاده کیږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کیږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د ستریک تیزابو درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخني خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي. الکلیګانې دي، د الکلیګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدرو اکساید چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کیږي. کلسیم هایدرو اکساید د سمنټو په جوړولو کښې، د پپلستر کولو کښې استفاده کیږي او زر زیات استعمال لري. زه ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې په دې ځای کښې یو څو سوال مطرح
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده استرونه، چې د 250 صفحې څخه پیل او 500 صفحې پورې به دوام ولري. دریم څپرکی اتم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه. د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید، اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور، چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کیدل یا هم کارول کیدل. راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو، چې استرونه هم یو نوه عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلیدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولی سو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو، چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د عضوي تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي، چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه، بیا همدې ترتیب دا د سی او یعنی کاربون او اکسیجن، یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو یو اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده، او بیا همدې ترتیب سره دا د دوی عمومي فورمول ده. ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري، یو هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچنی وي. هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچنی وي هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلدار میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه راته کوي چې دا یو ښه مثال هغه د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچني وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولای سو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولای سو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل په نوم سره هم یادولای سو. چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې دا خپل ایتانول ده ایتایل الکول ده چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی ده په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړی چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل وایو. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولی شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي. لومړی د هغه نوم اخیستل کیږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولی شو د هغوی آی سي ورستارې یعنی او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده د ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده. بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله موږ او تاسو وویله چې د آی سي یعنی د اسید کلمې پر ځای باندې د اوتید کلمه اضافه کړو نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته او په پایله کښې مو د دې کلمه اوتید کلمه د اسید کلمې پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. په همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې ترسره کړو لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت یو نوه استر ده چې دا استر هم په همدې ترتیب نوم ایښودنه یې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو کوم چې هغوی د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي نو په همدې ترتیب دا وایو چې دا میتایل او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمه اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت نتیجه کښې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ایښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وازدې او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه په همدې اساس راځو اوس وازدې او غوړي وایو چې وازدې او غوړي څه ته ویل کیږي. وازدې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولی سو چې وازدې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دی هغه همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دی، هغه لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دی یا نباتي غوړي چې دی هغه همیشه مایع وي، هغه لکه زیتون. یعنی هغه غوړي چې موږ تاسو کولای شو د زیتون څخه لاسته راوړو، یا هم د پنبه دانه څخه کولای شو چې غوړي چې لاسته راوړو، او په دې ترتیب د شرشمو تیل او د سینور نور چې دوی ټول نباتي دي او خپل په مایع شکل سره مدل کیږي. یو هم حیواني وازګي چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دی، بیوتارین دی او داسې نور دی، همیشه موږ او تاسو ویل چې دوی په جامد شکل سره موندل کیږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو، په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دی خپل یو قسم مایع غوړي دی چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنی اولیک اسید چې خپل د دوی ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولای شو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دی دوی د لیږدونې او د شې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي، یا هم په جامد باندې تبدیل کړو. دوی چې دی له مهمو غوړیو څخه شمیرل کیږي او د روغتیا لپاره ډیر ګټور تمامیږي. مایع غوړي چې دی همیشه موږ او تاسو ویل چې د لیږدونې او د شې ساتنې لپاره کولای شو چې هغوی په جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دی هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلس پښتون کې کولای شو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی کچیر موږ تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجن په نوم سره یو نو غوړي دي چې په دې طریقه موږ کولای شو چې دوی جامد شکل ته واړو، او دا مارجن چې د خپل د رنګ او د شبوي په خاطر ځینې اضافي مواد هم ورزیاتو اضافه کوو، چې کچیر د مارجن غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کې د ویریدونو د بندیدو لامل شي. نو له دې قبل د داس غوړي استعمال د روغتیا لپاره موزر تمامیږي، نو د زړه د ناروغي لامل کیږي، او په دې ترتیب مختلفو امراض سبب کیږي چې د دې څخه باید په کومه اندازه استفاده وشي، او یعنی استعمال باید ډیر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او فتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د بیوتارین وازګې هم لرو، چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دی د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اولین غوړي یا هم هغه وازګې چې لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو میرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوه مالګه ده چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای شو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازدي یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کې موږ کولای شو چې هم ګلیسرین لاسته راوړو او هم کولای شو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د مینځو د هغه بوی د مینځوړلو لپاره کولای شو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کې د مختلفو شکلو عطري مواد او رنگ پکې اضافه کړي، مختلف رنگونه او مختلف خوشبويي درلودل سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې د په دوه ډوله یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې د هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولی سو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم په کښې اضافه کړو او په همدې ترتیب کیدای سي چې په دې صابون کشی د سوډیم هایدروکساید او پوتاشیم هایدروکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معاین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پې مینځل کېږي یو ارزان قیمت عطر استفاده کړو او د سوډیم هایدروکساید مقدار هم پکې زیات و په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده ایسترونه څه ډول مشتقات دي. دوهم سوال واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیکاسید چې عمومي فرمول یې دا ده د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. آیا یو ګونې ده دوه ګونې ده درې ګونې او څو ګونې ده یعنی. او نو څلورم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده به یستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا ایوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفې څخه پیل تر درو پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ټولګۍ ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده چې تېر درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و د عنصرونو د الکترونو غوښتنو خاصیت و او دغس ترتیب سره د دوی الکترونی جوړښت و آینازیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوه او آیوني شوه وایو. اټمي شوه هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د یو اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلی وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټمي شوه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی. یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټمي شعه وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شعه لرو چې موږ او تاسو آیوني شعه د اټمي شعه سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شعه بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیوني شعاع څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو چې وایو آیوني شعاع وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې که چیرې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستلي وه د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي یعنی هغه اوربیټالونه چې وه اوربیټالونه کښې خپله د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیټال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمال شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیټالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي چې د اس په اوربیټال کښې چې موږ او تاسو وښودل یا هم د دمل په شان د پی په اوربیټال کښې او داسې نور مختلفو طریقو سره کولی شو چې موږ او تاسو د دوی اټمي شوه پیدا کړو او آیونی شوه پیدا کړو او د عنصرونو اټومي شوه چې د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپیریال کې کچیر موږ او تاسو ګورو ګران زده کوونکو اټومي شوه چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي و لکشته څنګه بیا مخ پر پرده خواته د دوی هغه د اټمی شوا چې د تشکیږي په فل پسې ډول کوچنی کیږي یعنی کمیږي. خو لامل چشتي لامل دا دی چې د عنصرونو اټمی نمبر ټاکلو قیمتونو له پرده خوا څخه مخ کښته خواته زیاتیږي او د الکترونی قشرونو شمیر هم د یو واحد کچه لوړیږي. یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خواته لوړیږي او اټومي شوه یا هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې په دوره کې که چیرې دا دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو د پیریودونو په چاپېریال کښې د عنصرونو اټومي شوه له چپې خوا څخه یا هم له کیڼې خوا څخه ورشي خواته چنه او برعکس د شینه او کینی خواته بیا په پله پسې توګه لویږي. د چپ څخه و راسته طرف ته کوچنی کیږي آینی شوه او اټمی شوه او برعکس د ښي خوا څخه و چپه طرف ته بیا بیرته د دوی اټمی شوه څه شي کیږي لویږي. خو لامل یې څه شی دی؟ لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج اغیز په الکترونی قشرونو باندې زیاته ده او الکترونونه یې د هستې پر چاپېریال باندې څه شي سوي دي راټول سوي دي راجذب سوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کیږي لکه څنګه چې تاسو په کولی سئ په دې تصویر کې هم ووینئ او دغسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولی سو چې موږ او تاسو اټومي شوه او آیني شوه په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شعاع وایو چې د وندروالز شعاع بیا هغه شعاع ته ویل کیږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو تر منځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شعاع وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونه دي یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونه موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي د دوه اټومونو تر منځ د دوی د دوو هستو د دوو هستو تر منځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ دا نیمه فاصلې ته موږ او تاسو د وندروالز شعاع وایو چې یو عمومي فورمول آر سی او مساوي کیږي یو پر دوه دی یعنی نیمه فاصله د څه شي تر منځ د دوو هستو تر منځ عبارت ده وندروالز فاصلې څخه ده چې شعاع څخه ده چې دا دی خپله دلته د شعاع یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو کوولنسي شعاع هم لرو. که چیرې وګورو کوولنسي شعاع بیا داسې تعریف وو که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو تر منځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي دغه شعاع چې تاسو وینئ یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولنسي شعاع وایو چې کوولنسي شعاع ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اټومونو د هستو تر منځ دغه فاصله مخکې د وندروالز دا مکمله فاصله وه د دې ځای تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دغه نیمه فاصلې ته بیا موږ او تاسو کوولنسي شعاع وایو چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کیږي یو پر دوه ډي سره. کولی سئ چې په دې فورمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شعاع او آیني شعاع د دوراني جدول پر اساس د پورته څخه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته څخه مخ پر پورته خواته کمیږي او د پیریدونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه و راسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه و چپ طرف ته زیاتیږي یو د بل برعکس دي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه دا چې یو آنیوني شعاع لویه ده تر اټومي شعاع او اټومي شعاع بیا خپله لویه ده تر کیتوني شعاع. یعنی آنیوني شعاع تر چا؟ تر اټومي شعاع لویه ده او کیتوني شعاع بیا نسبت چا ته؟ اټومي شعاع ته کوچنۍ ده. او په بیا اساس هر څومره چې د اټوم منفي چارج ډیریږي هغه څومره اټومي شعاع لویږي، او هر څومره چې د اټوم مثبت چارج ډیریږي نو شعاع یې ورسره تشکیلي کوچنی کیږي، یعنی د یو د بل سره چشته مستقیما متناسب دي. هر څومره چې منفي چارج ډیریږي هغه څومره اټومي شعاع ډیریږي، هر څومره چې مثبت چارج کم ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعاع تشکیلي کوچنی کیږي، یو د بل سره مستقیما متناسب دي. راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ، که چېرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چېرې وګورو د دې اټومي شعاع د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات شو؟ کلورین منفي یو زیات شو. او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال، مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه. په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده؟ ځکه چې موږ او تاسو وویل هر څومره چې انیوني شعاع یا منفي چارج یې څه کیږي زیات کمیږي، هغومره د دوی اټومي شعاع څه کیږي لویږي. او په همدې اساس راسې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر، سوډیم مثبت یو، د دوی ترمنځ بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شعاع یې زیاته ده. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو ویلي وو چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتیږي هغومره یې اټومي شعاع څه کیږي کوچنی کیږي. او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه داسې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. او ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو هغه اټومي شعاع او آیوني شعاع راځو. اوس موږ او تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پېژنو، چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کیږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري، په مختلفو مختلفو ځایونو کښې خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کیږي، چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو. او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کیږي. دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده، ځکه چې کلک دي، جسامات یې حجم یې دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري چې یا ویلې سي او یا هم څه شي غلیان درجه یې څه شي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي، او جامدات یې هم جامدات دي خپله، او بغیر د په دوی کښې د سیماب څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپله اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کیږي، او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف مختلف عنصرونه دي، چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم، نیکل او مکنیزیم د دوی سره څه شي جوړوي؟ الیازونه جوړوي، چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپله د انتقالي فلزاتو ترمنځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کښې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپله د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کیږي، او نادیم چې ده د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کیږي. ځینې نور نور مهم عنصرونه دي، یو هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې نور عنصرونه لکه کروم، مونیکل، منګانیزم او تیتانیم اوسپنه، دا ټول وایي کیدای شي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي، چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو وویله چې د دې څخه بغیر نور هم شته چې قیمتي قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین، چې له دوی څخه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو، او داسې نور نور. راځو ګرانو زده کوونکو د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. که څه هم موږ او تاسو په لومړي څپرکي کښې ولوستل چې د اوربیټالونو ډکېدل د الکترونونو په واسطه د ځینو نظریاتو د هوند قاعدې او د کاچلوفسکي د قاعدې پر اساس باندې موږ او تاسو تطبیق کړله، د هغوی د انرژي د زیاتوالي پر بنسټ باندې، او الکترونونه لومړی د هغوی په انرژیکي سویو یا هم د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه باید څه شي ډک سي یا هم ډک کړو چې په ټیټو انرژیکي سویو کښې وي. کیدای شي چې موږ او تاسو د دې اوربیټال انرژي یا هم هغه الکترونونه چې دي د قاعده پر بنسټ باندې د اس لوربټال څخه لوړوي. نو الکترونونه په لومړي سر کې د اس په اوربټالونو کې ځای نیسي، او بیا د زیات الکترونونو د ډي په اوربټالونو کې ځای نیسي یا هم ځای پر ځای کیږي. کله چې د ډي اوربټال ډکسو، نو بیا باید د ډي په اوربټال کې هغه موجود الکترونونه چې له اس څخه بي ثبات دي نسبت اس ته بی ثبات دی. چې له اس څخه چې څو بی ثبات سو، خو په عمل کې داسې نه ده. یعنی دا چې په انتقالي عنصرونو کې د ډي الکترونونه د راتلونکو اس اوربیټالونو له الکترونونو څخه ډیر ټینګ نشي دي، او د دې عنصرونو د اټومونو تبدیلېدل په کیتونونو باندې کیدای شي چې موږ او تاسو خپل په نظري ډول سره هم ووینو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني، موږ او تاسو وینو د اوسپنې او عنصر د چې کله د دې الکترونونو ویش یا الکتروني انرژي کې سویه په اوربیټالونو کې موږ او تاسو ترتیب کوي، یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه دوه پیشپار، درې اس دوه، درې پیشپار، څلور اس دوه، درې ډي شپار. تاسو ګورئ دلته د ډي درې ډي شپار نسبت چاته اس ته بې ثباته دی. ښه، په دې ځای کښې اوس نو چې کله دا بې ثباته شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو لومړی خپله اس اوربیټال چې دی الکترون بایلي. لومړی به د اس اوربیټال الکترون بایلي. کله چې د اس اوربیټال الکترون وبایلل، په دوهم حالت کې تاسو ګورئ دلته همهغه ده، خو مازې دلته د اس پور تل کې الکترون ورکول شوی دی یا بایلل شوی دی. نو دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو څلور اس صفر لرو، درې ډي شپار لرو. په درېیم حالت کې کله چې موږ او تاسو وویل چې اس اوربیټال خپل الکترون د لاسه ورکړي، اوس به نو د ډي اوربیټال هغه ولانسي قشر چې دی هغه به خپل الکترون څه شي کوي، یو الکترون د لاسه ورکوي. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني، په درېیم حالت کې بیا ټول آینه نه هغسې لیکو، څلور اس صفر هم لیکو، صرف په درې ډي کې یو بدلون رامنځته شوی دی چې هغه یو الکترون بایللی دی. درې ډي پنځه سو.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.